درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارکلې کوم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو او همدارنګ د نیمه نړۍ پروګرامونه خبرې یو مخکې لدینه چې د دوو پروګرامونو او څو ریپورتونو ته ورشو په مخړې د دې سات خبرونو ته صالح محمد صالح دروري.
پننګرهار کې پلاسګونو فعالانو او عام خلکو پیران کې د افغان پناهغښتونکو د وژل کېدو او چپی کېدو د پیښه پاکسل عمل کې لاریون وکړ. د پکتیکا امنیه قومندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفانی پر لوی لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ جوړه اوړي. یو ایرانی ساينس پو د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. پننګرهار کې پلاسګونو فعالانو او عام خلکو پیران کې د افغان پناهغښتونکو د وژل کېدو او چپی کېدو د پیښې پاکسل عمل کې لاریون وکړ. دوی چې د ایران د رژیم او امنیتي ځواکونو خلاف شعارونه یې لېږدول، له دولته غوښتنه وکړه چې ایران مجبور کړي څو د پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. پرون په هلمند او کابل کې هم د دې پیښې د غندلو په هدف پلاسګونو کسانو لاریون وکړ. تیره چهارشنبه د ایران په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناهغښتونکي لېږدول ډزې کړي، چې د ډزو په نتیجه کې موټر اور اخیستی دی. افغان چارواکي وایي په پیښه کې درې افغان پناهغښتونکي وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلې صوتي پیغام کې ویلي چې حکومت دا قضیه څېړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوریت
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي شوبو مسولانو ته دند ورکړي چې د ایران په یست خار کې د موټر د سوځیدو پیخه چې د درې افغان وګړو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوي په جدیت تعقیب کړي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویلي چې په یست کې د پیښې جدي پلټنه کوي او ایرانی چارواکو په ځنګړي ډول د موټر چلوونکي ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د وسلول نشتې په نتیجه کې د دولت و مخالف وسلول وژل شوي. د امنیه قومندانۍ وایي ثناءالله روحاني رسنوي ته ویل په دې وسلول نشتې کې چې له دوو ورځو راهیسې روانه وه ځینې کلي تصفیه شوي.
عملات دشمن عقب زده شد.
د دښمن حمله په شا تنبول شوی په نتیجه کې د دولت او مخالف وسلوال وژل شوی. شپږ تنه ټپیان دي او د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه څلور کلی تصفیه شوی دي.
د دولت کوم مخالفې ډلې په بدخشان کې د دې نشته په اړه څه ندی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفان یې پر عامه لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د قومندانۍ په داسال کې دا خبره کوي چې نن د مټاخان ولسوالۍ په سیدو کلا سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې یو دیارلس کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آرین رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
دا لومړی ځل نه ده چې د ترهګرو لخوانه خښ کړ شوی ماینونو باندې عام خلکو ته زیان رسیږي. تر دې وړاندې هم په ځلونو ځلونو ملکیان د دوی په ړندو ماینونو په عامه لارو کې د چپېر شوي ماینونو له لورې شهیدان کېږي او دوی ته مالي او ځاني تلفات رسوي.
په پکتیکا کې د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو ایرانی ساينس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې سوی دی. په خپله مجید طاهری چې په ماتیو طاهری هم مشهور دی نن د تهران امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته تر ستنېدو وروسته وویل
می‌خواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که
ما اختل دی ایرانیانو دی سلامتی او دی طب دی تحقیقات و دی پرمختګ لپاره یو څه وکړم، خو له بعد مرغه دوی یعنی امریکایانو یو ډیر غیر منصفانه او دی دروغ و تور باندې وتړل.
دغه ایرانی ساينس پو چې شپارس میاشت مخکې په امریکا کې نیول شوی و تیره پنځمه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشی سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علی خامنئی د سپکاوي پیدا په دیارلس کاله بند محکوم شوی و. طاهری چې د امریکا طبیعت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساينس پو دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ سوي چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. د انګلستان په واتفورد کې پیژندل سوي څوک وهونکې انتوني جوشوا د اعتراض کوونکو ډلې ته په خبرو کې وویل:
A virus that spreads across all sectors of our community.
زمونږ د ټولنې لکه سپورت، تعلیم، کلیساګانو، تفریح، رسنیو او ټول حکومت په ټولو سکتورونو کې یو وایروس خپور شوی، نه یوازې په برتانیا کې بلکې ټوله نړۍ کې. د وضعیت وبا راوستلې او له کنټرول وتلی. زه پر کووید 19 ناروغي خبرې نه کوم. زما هدف هغه وایروس دی چې نژادي تبعیض بولي. تر کومه به اجازه ورکوو چې د نژادي تبعیض وایروس زمونږ په ولسونو کې خپور شي.
په بریتانیا کې وروستۍ مظاهرې د امریکا په میناپولیس ښار کې د مې پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستي د وژل کېدو په غبرګون کې پارېدلې. د بریتانیا په بریستول ښار کې هم شاوخوا 10,000 کسانو په دغسې مظاهره کې برخه اخیستې وه. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړې دی. دغه ورځ د اروپا په څو نورو ښارونو کوپناګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه مظاهرې سوي دي. او په پام کې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه شولې ده. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغې طرحې د ناټو تړون ته په اړه اندېښنې ولاړې کړې او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغې ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د شاوخوا 9,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملی کړي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناټو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو ستړي مشي ور بیا مو هرکلی کوو. لکه مخکې مو چې په خپرونه کې ویل، د دې خپرونې زیاته برخه زموږ دوو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکښو ښځو پروګرام به واورئ، همدارنګه نیمه نړۍ چې هغه هم د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده هغه اورئ. خو په سر کې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږېدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په اړه بحثونه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او ګڼو نورو مسلو په اړه غږېدلې ده. په کابل کې زما همکاري فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشیل، جزئیات بل تاسو واورو.
د ازیات مننه نن سره سلام بیا هم تاسو ته. د ازادي راډیو قدمونه اوریدونکو ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه غږېدلی دی. ښاغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحه کې ترسره شو، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون درلوده. خو د پاکستان د پاوز لوري په یو خبرپاڼه کې لیکل شوی چې زلمی خلیلزاد دغه هیواد له لوی درسیز قمر جاوید باجوا سره هم د افغانستان د سولې په خلاینې سیمه ییز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوی دي دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان تواخان مینپال:
خو خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله، د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري، مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبری معلومه شو.
همدارنګه صاحب د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته شي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې په عالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل،
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدلو اره ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دغه 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مينه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي نو دا خبره به مخه ونیول شي. او
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي حکومت له مخې تر اوسه د افغان حکومت لوري له 2500 زیات طالبان او د طالبان لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر پاړو په دې برخه کې په سیمه کې د طالب چارواکو پاکستانی چارواکو نور لور سره د نوموړي د لیدو کتو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ایران په یست کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان موټرو د هدف ګرځولو چې په نتیجه کې دغه موټر له حادثې سره مخ شو او پکې څو کسان وسوځیدل چې ټپیان او مړه دي. په افغانستان کې د ځینو کسانو توند عکس العملونه راپارولی. د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې فعال او په لندن کې د پناه غوښتونکو د یو بنسټ مشر ګلولي پسرلی وایي چې ایران له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي. تیر چهارشنبه په یست کې د افغان مسافرو موټر د ایرانی ځواکونو لخوا وبښتل شو چې موټر وور اخیستی او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. ځایي ایرانی چارواکو ویلي دي چې دا موټر د پولیسو اشاره ته نه دی ودرېدلی او د قاچاقبرانو لخوا ځغلول شوی چې په نتیجه کې پولیسو د موټر ټایرونه په نښه کړي دي. ایرانی چارواکي وایي د موټر د ټایرونو له خرابېدو وروسته موټر 100 کیلومتره مزل کړ او په سړک کې د ټایرونو خویدل د ورخېستو سبب شوې دي. خو په افغانستان کې ګڼ خلک ایرانی پولیس ملامتوي چې له کډوالو سره ناسم او سخت چلند دي د دغه حادثې سبب شوې دي. له خغلی ګلولي پسرلی سره صفی الله ستانګزی مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وخود. دوی په خپل شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکو وباله او ویل چې د خپل وطنوالو افغانانو ویني نور بخي. افغان چارواکو تایید کړی چې د ایران په یزد کې 13 شنبه
دوستانو تخنیکی تیروتنه مو راو بخی. په تیروتنه مو د ګلولی پسرلی د مرکی پر ځای د صفی الله ستانګزی یو ریپورت سیو صبر خبره کړ چې هغه هم په همدې موضوع اوس په مکړی د خغلی ګلولی پسرلی مرکی ده.
زه تقریبا 10 کاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلی یم، که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و، خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوسه. کوم کار چې په ایران کې دا 4 ورځې مخکې سه افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سوال شوي، دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق عرش نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادونو کې به داسې کار چا سره وسي، که څه هم په اروپا کې او په نورو مثلا په ترکیه کې افغانانو سره ظلم او زیاتی کېږي، خو په دا حده پورې نه چې تقریبا 15 افغانان یو 2 میاشتې مخکې د هریرود سیند ته د ایرانی ځواکونو غورځولي او دغه اوس چې دی دا خو اول خو دوی منلم نه دا خبره چې راووته دا 2 کسان چې په موټر کې سپاره وو دا خلک سوځېدل دي. منډه سوي اوس د حکومت کله وایي چې دا موټر موږ چې ودرېږي او دی ونه درېده او دی کې مواد مخدر وو څنګه څنګه، زما په نظر دا ډېر یو دردون کې حادثه و باید نه وای سوی. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري، یو تضاد لري. موږ چلته د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته. نو بدبختانه دا اول ظلم نه و، اخر ظلم نه چې افغانانو سره داسې وشي. افغانانو سره مخکې هم داسې ډېرې پېښې شوې. موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. موږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا څو ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زموږ افغان ورور راځي سوځېدلی یي. یو چاته وایي چې سوځېدلی مو وبراکه. نو هغې نه موږ دا سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې امبرنی.
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پیښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي او هغوی خپل هم په هغوی هم لاو ګډ دی د چا خبره. هغوی هم وژل کیږي هره ورځ او اعتراضونه شته. خو د ځواکونو د دغسې چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصاحبې د ایرانی وکتل زیاتره نه خو اول دا منی نه وایي. دا یو پراپاګندا ده بدبختانه. هغوی هم د خپل دولت او د هغه سپورټ کې چې دا دې کې مواد مخدر وو، دې کې قاچاقبران او غیر قانوني خلک راغلي وو، دې په ځای چې دا خبره اډرس کړي. دا اوس یو مصاحبه ما کړله د یو جعفري په نامه یو سړی و، یو شنونکی و. هغه ویلي چې زموږ د کابل د ولسي جرګې یو غړي سره په برخه مصاحبه کې برخه لرله. هغه ویل چې دغه خبره مې بیخي سوچ نه چوش. دا خلک وژل شوي دي سره ظلم او زیاتی. هغه ویل چې تاسو سرحدات تړلي نه دي، تاسو قاچاقبران وو نه ول، ستاسو ملک امنیت نشته. اصلي خبره هوتل ته چې سید ایران خپل خلک هم وژني. د ایران عسكر، د ایران ریولوشنری ګارد، د ایران دولت چې ری هغه خپل خلک هم ظلم کوي. خو افغانانو سره هغوی داسې یو چلند کوي چې هېڅ موږ ورته نه پوهېږم. سړي زمن نه ښکارو بدبختانه. داسې یو بېخي موږ ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. او دا ما خپله لیدلې دي. زه یو ځل ترکیه نه ډیپورټ شوم ایران ته. موږ سره هغه چلند وشو. موږ هغه انګلیش کې چې وایي موږ ډېر هیوملیټ شو. موږ سره ډېره بد وضع وشوه. په ماکو کې موږ په جیل کې وو، په شیراز کې وو، په تهران کې وو. نو موږ سره ډېر ناجایز وشو. موږ ته ډوډۍ نه راکوله. موږ ته به په مختلفو نومونه موږ ته اخېسته چې مثلا تاسو افغانان چې تاسو هېڅ بېخي ستاسو د ژوند یو والیو نشته. نو مثلا موږ خو به ایرانیانو باندې ډېرې غصې وکړو، ایرانیانو ناجایزه کړې، غلطۍ کړې. خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي، دغه انوستیګیټ کړي، دغې ته بررسي وکړي.
څه فکر کوي دا اوسني هلې ځلې چې شوي دي؟ رپورټونه وایي چې موږ څېړنې او فشار واردوو او د خلکو دا مظاهرې چې کیږي دا به بالاخره څومره د ایران چارواکي دې ته اړ کړي چې د دغسې پېښو مخنیوی وشي؟
اول خو مثبته ده چې د افغان ځوانان چې دي په سوشل میډیا کې دا کمپاین شروع کړی او موږ دغه کوم اډوکسي چې کوو د افغان مهاجرینو په طرف، دا نو یو مثبت اړخ دی. خو بله خوانه چې دی اول خو چې موږ سفیر صاحب هلته لاړ، سفیر صاحب مختلف سټیټمنټګانې وکړلې. اول سر یوځي کې یو شی وایي، موږ میډیا ته یو شی وایي، ایرانی میډیا ته بل شی وایي. او هغه پرسپکټیو، هغه نراتیو روان کړي کوم د ایرانی دولت واړي. اول خو ډېر وخت پورې دا کیسه بېخي نه منلی چې دا کار سوی بیا چې ومنله. دغه ولایت د والي ویاند وویل، دغه ایران کې چې کوم ولایت دی دا خلک شهیدان شوي دي، ده وویل چې هغو دا پولیس ور باندې ډزې کړې او موږ دا څېړنې کوو. موږ به دا خلک هغه ته راولو، د قانون منګل ته وسپارو. بیا زموږ سفیر صاحب وایي چې نه، څېړنې روانې دي. دا کار چې دی دغه ډرایور کړی، دا قاچاقبر داسې دا دوی سوځولی دي او داسې موټرې بوتلی دي، هغوی منډې ډزې کړي. نو امید شته چې دغه یو د افغانستان دولت، زموږ وزیر وزارت خارجه پټ چوپ پاتې نه شي. او زموږ سیاسون کوم سیاسون چې ایران سره خیالي اړیکې لري، مثلا ډاکټر صاحب عبدالله سره، زموږ نور سیاستمداران سره چې هغه ایران ته روخ روان دي، ایران سفارت کې روخ ناستې دوی چې هغه جنرال مړو دوی غونډ وښکې تویولې. خو نن خو نن نه په ټویټر کې، نه په فیسبوک کې، نه په سوشل میډیا کې دغه زموږ ډاکټر صاحب عبدالله او دغه نور سیاسون چې دي، محقق او خلیلي او کرزی صاحب، دوی خو علاقه هېڅ شی لیکلي. نو باید هرې خوانه فشار پر راستي. او دلته باید نړیواله ټولنه، دې خوانه اروپایي اتحادیه چې ده، د ملل متحد یو ان سی آر، دغه ټول باید، امنستي انټرنیشنل، دغه زموږ هیومن رایټس واچ، دا ټول باید پوښتنه وکړي چې ولې افغانان هره وژل کېږي، ځورېږي.
دا کډوالو پناه غوښتونکو د برخې یو فعال ګلولي پسرلی او چې تاسو سره مرکه اوري دا دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوري په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. مخکخه خزي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې نیمه نړۍ مهیاروي.
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن دولسم د جوزاد، البته او اکثره وخت د دولسم د جوزاد د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته، افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې
زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه میلمانه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده، دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونې په لړ کې 0199 شل 1540 او همدارنګ 0922 0555 زموږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه میلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بلاخره په هغه باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي. کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، آرام وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي، نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي، نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه میلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوا نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانی؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي له دوی نه ډېره د دوی کورنۍ ته وایم. په دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، دوی د خپلو ماشومانو حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مننه کوم غلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه، او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي چې په دې خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لري غلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي، ماشاءالله یان شي دي، ولی مخکې زما وريرونه وو. البته په نږدې کورنۍ کې ماشومان ته بنشته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنۍ کې ژوند کړی دی. ماشومان
سره تل سرکار لرم او ماشومان شته واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه راژوندی کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده اړیکې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او له تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا په مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورکوي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چاته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نشي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر وکړنی پورې چې پیر سر کارډ ماشوم لمور سره وي بعد هغه مند ته خاصه توجه دی وکړي او دا توجه په دې معنی ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یو کورنۍ کې یو بل اخر یو ټولنه کې یو د ټولنې څخه بل اخر لویه ټولنه جوړیږي او د یو هیواد قشر لاندغه نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي او توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په وړاندې کې چې په دې مملکت په راغونه کې رول لري او لږیږي په کې او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي داغه کسانو روزلې ته به خپل توجه وقف کړي ده.
واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي خصوصا ښځو ته دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي د خاوند خوانه یا جګر خونه وي په کور کې تاوتریخواله وي د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغیزه ولري.
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنه کې کله چې کسان په کور کې کینی کاغه نارینه وي چې څه وي خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم منظمه توګه بهر وزي او دندې ته ځي چې کله هغوی په کار کېږي په کور کېږي او له هغه کار څخه بې کاره کېږي نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوی کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالی کوي یا هم ډیر کسان کوي واده نوی کړای په خپل خویند باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی د فرانسې په هیواد کې ډیر سلنه تاوتریخوالی په کورنۍ کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې دغه قرنټین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي یعنی تاسو خلک ته دا غوښته ورځ کې چې په قرنټین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاری بوج په نارینه و دی په غوښته کور کې کینی او په خځو باندې فشار راوړي همدغه چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خپکیږي نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالی کړي نو فکر کوم چې مان دې به هم دغه خپل ماشومان خالی کړي ماشومان به وي یا به هغوی ته توجه نه کوي متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی خو خلک له دغه قرنټین څخه منظم استفاده وکړي یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي یعنی د عبادت لپاره د سپورت لپاره د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره د خپل ماشومان سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره زه فکر کوم چې دغه د پنګوالای چې څوک په بل چا خالي کوي دغه د لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم پروزنه کې البته خزه ډیر رول لري اغلی تقوا یعنی مور ډیر رول لري کپلار کڅنګه
رول پکې دواله ډیر زیات لري فکر کوم چې مساوي دی خو بیا فرق پدې کې دی چې د مور مسولیت شای دی د اولاد پروزنه کې او د پلار شای دی په زمونږ په ټولنه کې اکثر مېندې د ماشوم صحت او د ماشوم پاکوالی ته او د هغه روزنې ته تر وکړنې ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغه په خدمت کې وي خو دانشوالې چې پلار پکې وانډ نه لري پلار همدغه نیمایي وانډ لري خو پلار په بل شکل مثلا هغه ځي به هر کار کې وي هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي هغه د خرڅو د خوراک لپاره پیسې ورکوي هغه د هغه د تفریح لپاره پیسې ورکوي زه فکر کوم چې دواړه مسؤلیت ده اما د مور برخه چې دا هغه یو څه تربیوي برخه ته ډیره ده چې هغه ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي یعنی د ښځې وظیفه داسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده یعنی هم مور کېدلی شي یو ډاکټر ورته وایي چې خپل ماشوم صحت ته متوجه وي هم کېدلی شي یو د کورکستان معلم ورته وایي چې هغه پالي او غوښتل ته تفریح وسایل برابر وي او غو سات تیروي هم کېدلی شي یو مور ورته وایي چې هغه بده کوي او هغه ته شیدې ورکوي یا هم آشپز ورته وایي چې هغه ته غذا پخوي یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډیر ډیر برخلای انت څه ماشومان نام خدالو یان شي ویډیو اوس هم ورېرونه څوک شي دغه ورځ ورته لمانځي نیل مانځي څنګه
د ماشوم ورځ
bale
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورانه کې تر اوسه پورې دغه ورځ ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک ول مانځي لانی کمر غوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورپیادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل شوی و او ورسته دغه په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې خو تر اوسه هم شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي هم په بیرون کې خلک ولمانځي یوازې د دې ورځ یادونه کیږي او دا یادونه په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې دې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د سټیر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري که څوک یې ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره او څوک یې لمانځلی شي ویې لمانځي. اما متاسفانه تر اوسه پورې
باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه وسي او هغه حقونه حد اقل ترې وانخلي کې ورکولای نشي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کیږي چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي. خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده. هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چاکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا پامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومانو دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 10 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي. او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د خط نه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي، یعنې دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي. که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه فکرو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
وروسي یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی حداقل یو څه کېږي چې سړی یوه معنی. اما کلاس ولري یو معنی د لاسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د دریو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لاسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به اوږه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به یې ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. پس په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولاددار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي، نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې هم دا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري، نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنۍ یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنۍ یا شپږ کلنۍ به ماشوم خو کلنۍ یا اووه کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم، زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط، محیط، ټولنه بلبله باندې نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشومم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي، مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته، ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا ناسناسه او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپله ځي موټر نه سره د هغه راخلي مش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا اغلې تقوه سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېرو یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پر زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېره غکېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لا پسې پرمخ ځي، لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي، هغه څه مشکل لري. او متاسفانه اکثر کورنۍ په افغانستان کې خپل لون ډیر کم تحصیل کوي، تام دې شپږم او اووم او بل اخر ته د دولسم پورې بیا په کور کې نه وي، او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډیر خام وي، او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډیر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر کېږي د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې، البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یو ښه استاد ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده، هغه خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کړي. یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومانو ته وشي او ښځو ماشومانو ته غبت شوي ستاسو په نظر؟
مننه مریم جانې. دولت ته په کار ده چې د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاقه کارونه کوي، چې د افغانستان ته هم بکزه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات وي،
سفرونه په افغانستان کې ماشومان کوي، متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې، او هغه کسان چې شاقه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي، ټولنه ورسره په عذاب ده، او زموږ ورڅخه جوړیږي. بل اخره دغه کسان هغه ډول کسان نشي چې ټولنه ورسره په خلک ورسره په عذاب وي، او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي؟ دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سر ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي، او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي، او په هغو باندې نه کېږي چې لس 15 سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي، او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري، یا هم نور کارونه ور باندې وکړي، او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازی ور باندې کېږي، او په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت باید دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی، نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولیدي شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګرنډي، پرته باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي، او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوچني ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومان ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمينه مساعده کې هغه خوځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري، او خپل خاندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخ هغه له تقوام کې اشاره کړې، دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي، دغه نه څه جوړیږي؟ دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي، هغوی چې غړ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه تر ښه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، او میندو سره مرسته کوو، خویندو سره مرسته وکړو، چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري، او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګور نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شاقه کارونو ته پرېږدي نه کړي چې دونه څو ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي، او بیا هم مور جلۍ زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړي ماشومان ناس دي ما خپل سترګو لري چې وړي ماشومان ناس دي او مور یعنی ماشوم بیا هم انجلې دنیا ته راوړي ده د خلک چې مبارکۍ ترې دي پر ځای چې دي خدای سي وي چې خیر یاد انجلې د دواړه زوی ولور فرق لري دوی ورته وي چې وي بیا جلې وشو وي دا بچنګ شي هغه جنونی چې ناس دي هغه ماشومان چې ناس دي غوي دا خبره په خپل غوګو باندې هر ورځ اوري ته بس مر بته غيزه پی وکي
هغه ځای ک زما او ستخل ماشوم ته په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبر دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمان زموږ اوسم په یادو خو متاسفانه چې ماشوم ته خاطرات ډېر کم کونی په یاد نه پاتې زه فکر کوم چې دار به ډېر ژور وي خو په تاسو سره بعد وای چې مریم جان دا خبره د خزو لخوا کیږي نه د نارینه و لخوا چې لور وشي او دې لورګانې وشي میای ور باندې خفاوي مورې ور باندې خفاوي عمه او خاله ور باندې خفاوي نسبت دې ته چې پلار ور باندې خفاوي نسبت دې ته چې ورور ور باندې خفاوي نو زه محترمه میندو ته محترمه خزو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره یعنې یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنې چې کله یې لور وشي هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده هله دا شی ما ورته پخوي لور یې شوې
ده هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د اندرور د خوانه
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم اما په ځغار د ویلای شم چې د نور په ژوند کې یاد دي د یو د نور په ژوند کې د جنسیت په کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د خځې رول وي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته غلی تقوا
کور
ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لایې لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام د نیم نړۍ خبرونه ته خرغلاست د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوها خزی ته نجمنتیا ده ولی یو شمیر نارینه خپل خزی ته د عمر تر پایه ژوند نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي
کله چې خوان په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړای شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواست په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدی اغیز پرې باسي
د کورنۍ د تماس له منځه وړلوس کېږي د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او
په پای کې به خزه د خاوند دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي
زه نه منم پنځه کال کېږي چې زه تینه بیلم هغه غواړي چې موږ تینه جلا شو
د هغه پښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای ته درته وړاندې کوم
افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي خو ځینی نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي د خپل خزي او ان ماشومانو پښتون کې لبل خزي سر اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بی ثباتۍ شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي همدا د چې په ځینو وارد کی ویل کیږي خزي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابې دوه لامل ګرځي خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي. لېم چې اوس یې خپل خاوند نه طلاق خسته او د خپل اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تیرولو، د کور د مصارفو سربیره یې خپل مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بل معشوق درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمراته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر باندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کول چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده. د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تیروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخت ده،
ډیر سخت ده. همدا اوس می اولادونه ټول درسونه وای، اولادونه می ټول رسولی دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وای. زوی می په اتم ټولګي کې دی. یوه مېرمنې ته زیات سخت ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی می زیات تغیر کړي، حتی د کور خخي ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. خو ما می د خپل اولادونه لپاره طلاق وانه خیست. باید هر ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي. هیڅ کړه دی له یو متحل سړي سره رابطه جوړ نه کړي. اره خزه یو مخاوند حق لري، هیڅ کله دی یو خزه د بلې خزي په حق کې تیرې نه کوي.
لبلې خوا یو شمیر نارینه دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور خزه قسمه خزوي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند هیڅ کله هم نه غواړي چې له نورو خزو سره اړیکه ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو خزو سره نامشروع اړیکه جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د خزي لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډیری لاملونه وجود لري، دا چې ول یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډیر مهم بل تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلي دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپل خوښه سره واده ونه کړي، یا هم یو ځای نشي ولی د کورنۍ پر خوښه سره واده کړی وي، چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول لا دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای شي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه شي چې خپل ژوند ورانېږي، یعنی که دای بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کېدای سي قانوني ستونزه پیدا کړي، یعنی بندي سي، حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې دته پیدا کېږي، جریمه کېږي او ورته نور مسایل، کېدای سي اقتصادي زیانونه وویني. کله چې تاسو چا سره رابطه ساتئ، مجبور یې سي اقتصادي له اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي. اولادونه کېدای سي پیپوسي او دا یو بده تربیه اخلي ماشومان یې اولادونه وایي چې ځان پلار مور مې دا کارونه کوي. نو زه میرمنې هم کېدای سي په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقست لکسات اخستلو نه یه مرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چیز و کم نواری چی خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه استونج پیدا سی نزا کشمکش تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للاس آور که یه فرد او وقتی هم زیه کی دار طول حقا چی دی چی یو خاین خجی او یو خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی.
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خزی لخوابی یا د نارینه و لخوا په کله کوټه کو غندل شوی دی او ان متاهل کسانو ته شریعت د حدود په کچه ل شرایط سره سم سزا هم ټاکلې ده. د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته ل خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو لخپل خو سره خچلن کوي په ژوندانه کې او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن خزي د تاسو لباس دي یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دي نو یو لبل لپاره پرده دي او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي او دا ژوند به دوی مخته سره خچلن سره مخته بیایي کله داسې پیښیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې ښځو داسنی چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه داسې فرمایي چې واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویره لري نو تاسو په اول کې هغه ته وعظو کوئ نصیحت کوئ او پوه یې کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا تاسو له ښځو سره ښه چلند وکئ. په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې د روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خيرکم لأهله بهترین د تاسو هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم.
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متاهل نارینه یې لپاره یې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
استاد که په سر کې داراته وایست کوم نارینه چې لکوره بهر نامشروع اړیکې لري د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو لومړی ختنې په ځواب کې چې پوښتنه کړې وه چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، وایي نقطې تاسو پام هم وکړه که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري، اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دا دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت ته مونږ قید کو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسېږي چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري، نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه یې دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نقطې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو.
افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه زخت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارنګه هم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله، د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغیزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوص او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه ولو خو خپل خزیته په نجمنتیا جوړه شوی و، هم دومره به تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.